د تسنی کتاب سلریشتم فصل د طلاق په حق له قانون. فرض کړئ یو سړی د یوې نجلۍ سره واده وکړي او وروسته بدې شي، ځکه چې په هغې کې یو داسې شی ګوري چې د هغه نه خوښیږي، نو هغه طلاق نامه لیکي، هغې ته یې ورکوي او د خپل کور څخه یې شړي. بیا فرض کړئ هغه د یو بل سړي سره واده کوي او د دوهم میړه هم هغه ښځه نه خوښیږي، نو هغه هم طلاق نامه لیکي، هغې ته یې ورکوي او د خپل کور څخه یې شړي. یا فرض کړئ د هغې دوهم میړه مړ کیږي. په دواړو صورتونو کې دی د هغې اولینی میړه بیا د هغې سره واده نه کوي، ځکه چې هغه نجسه شوې ده. که چیرې هغه ورسره بیا واده وکړي، د هغوی واده به هغه ځمکه ناپاکه کړي کومه چې خپل څښتن خدای درکوي، او څښتن د دې کار څخه کرکه کوي. هغه سړی چې نوی واده کوي، که چیرې یو سړی نوی واده کړی وي، هغه د جنګ یا کومې بلې وظیفې ته نه لیږل کیږي. هغه د یو کال د وظیفې څخه معاف وي تر څو هغه په کور کې پاتې شي او خپله ښځه خوشحاله وساتي. د قرض ورکولو په هکله قانون. کله چې تاسو چاته کوم شی په قرض ورکوئ، باید د هغه د میچنې پلونه چې د غلو دانو د میده کولو دپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي د ضمانت په توګه وانخلئ. په دې کار سره به د هغې کورنۍ هغه وسیله له منځه لاړه شي کوم چې هغوی ورباندې د ژوندي پاتې کیدلو دپاره خواړه تیاروي. د اسرائیلي ورونو تختول. که چیرې یو نفر ونیول شي چې خپل اسرائیلي ورور یې تختاوه، چې هغه خپل غلام کړي یا د غلام په توګه خرڅ کړي، نو تختونکی دې ووژل شي. په دې ډول به تاسو د دې بدکارۍ څخه خلاص شئ. د پوستکي د ساري ناروغیو په هکله قانون. کله چې تاسو د پوستکي په ساري ناروغۍ اخته شئ، نو څه چې لاوي کاهنان درته وایي کټ مټ هماغسې وکړئ. د هغو لارښودنو څخه پیروي وکړئ چې ما هغوی ته ورکړي دي. په یاد ساتئ کله چې تاسو د مصر څخه راوتلئ، ستاسو څښتن خدای په مریم باندې څه وکړل. د ضمانت اخیستلو په هکله قانون. کله چې تاسو چاته کوم شی په قرض ورکوئ، د هغه کور ته د دې دپاره مه ورننوځئ چې د هغه څخه کوم شی د ضمانت په توګه واخلئ. بیرون انتظار وباسئ او پرېږدئ چې هغه یې پخپله تاسو ته راوړي. فرض کړئ یو نفر دومره غریب وي چې یوازینی شی چې هغه یې کولی شي تاسو ته د ضمانت په توګه درکړي هغه چپنه ده، نو د هغه چپنه د شپې د خپل ځان سره ونه ساتئ. هغه د لمر پرېواته څخه مخکې بیرته ورکړئ تر څو د هغې خاوند وکولی شي هغه واغوندي او ویده شي، او د څښتن څخه ستاسو دپاره برکت وغواړي، نو دا کار به ستاسو د څښتن خدای په نظر کې ښه عمل وګڼل شي. د غریبانو اجوره. که چیرې تاسو غریب خلک د خپل کار دپاره مزدوران ونیسئ، نو د هغوی اجوره مه ځنډوئ. که هغه اسرائیلیان وي یا هغه بیګانه خلک چې ستاسو په ښارونو کې اوسیږي، د هرې ورځو اجوره د لمر پرېواته څخه مخکې ورکوئ. هغوی خپل ژوند په نیستۍ کې تیروي او د ژوندي پاتې کیدلو دپاره پیسو ته ضرورت لري. که چیرې هغوی ته په خپل وخت سره اجره ورنه کړئ، هغوی به ستاسو په ضد څښتن ته فریاد وکړي او تاسو به ګناهګار وګڼل شئ. د مرګ سزا. مور او پلار دې د هغو جرمونو په خاطر نه وژل کیږي چې د هغوی اولادونو کړي وي، او اولادونه دې د هغو جرمونو په خاطر نه وژل کیږي چې د هغوی مور او پلار کړي وي. هر څوک دې یوازې د هغو جرمونو دپاره ووژل شي چې هغوی پخپله کړي وي. د بې وسې خلکو سره بد رویه مه کوئ. بیګانه خلک او یتیمان د خپلو حقونو څخه مه محرومئ، او د قرض په خاطر د یوې کونډې کالي د ضمانت په توګه مه اخلئ. په یاد ساتئ چې تاسو په مصر کې غلامان وی او خپل څښتن خدای آزاد کړئ، نو ځکه زه تاسو ته دا حکم کوم. د خپلو حاصلاتو څخه لږ غریبانو ته پرېږدئ. کله چې تاسو خپل پتلونه لو کوئ او په پټي کې درڅخه کومه ګیډۍ پاتې شي، د هغې پسې بیرته مه ورځئ. هغه بیګانه خلکو، یتیمانو او کونډو ته پرېږدئ تر څو ستاسو څښتن خدای ستاسو په هر کار کې برکت واچوي. کله چې تاسو یو ځل خپل زیتون راټول کړل، نو د پاتې شوو زیتون پسې بیرته مه ورځئ چې هغه هم راوړئ. هغه د بیګانه خلکو، یتیمانو او کونډو دپاره پرېږدئ. کله چې تاسو یو ځل خپل انګور راټول کړل، دوهم ځل تاکونو ته مه ورځئ. کوم انګور چې پاتې وي هغه د بیګانه خلکو، یتیمانو او کونډو دپاره دي. دا خبره هیڅکله مه هیروئ چې تاسو په مصر کې غلامان وئ، نو ځکه زه تاسو ته دا حکم کوم.